ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبان لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې یو ځل منلی و چې د بد حجابۍ په تورې یو شمېر ښځې نیولې خو وروسته یې بېرته د خبره رد کړه. نن د فبروري 13 د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګان خبرونې محدود شوې. ګڼو راډیوي خبریالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی نشي کولای د هیوادوالو رښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنې چې په ټول رسنیو په تیر بیا په راډیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 راډیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنېدو وروسته 50 سلنه تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وایي چې زرګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړي دي. مفتي فیصل خاموش بیګام ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کې ویل چې په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو، کونډو او مللو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوې دي. ښاغلي خاموش که څه هم یادونه ونکړه چې دا پیسې هر میاشت کومو کسانو ته ورکول کېږي او دا هم ونویل چې مستحق کسان څوک دي او له کومو بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته دا پیسې ورکول کېږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی چې پخوانی بندیوان صدراعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري تمکه په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي. خو وايي چې د دوی رائے بدل شوې او درغلې شوې ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحثمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېرې تر پښو لاندې شوی د درناوي موضوع رامخې ته کړې او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسی غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالاتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت می پیژنی یو ښه، که نه می پیژنی الحمدلله امن می تر حاصله کو، ازادي می حاصله کړه.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فیری کرن ډکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنن کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه چارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاص فهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنه لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راست کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال دګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید تر لاسه کړی، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان وخت ورسېدل افغانانو داسې فکر کوو چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستی نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوالو مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نشي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورونو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پویګم چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع مخ خبرې کوو، لدی اړخه چې یو شمیر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي، او حکومت باید په رسمیت پیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمیر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو، کنړیوالو په رسمیت پیژنې یا مونږ پیژنې هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، که وانورې دې وایي چې دا ډیره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونو په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی، او د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته او قدرمن میلمه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. همدارخم ټولې هیوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي، بده مرغه ما همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن تاسو خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي، کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړې دي د رسمیت پېژندنې او عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو، دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو چا د خوند د یو سیاسي جغرافیه لاړکه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته ونګورو، نو د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او یو سیاسي پېژندنه باندې سرته رسېږي، په دې چې نور ټولو نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ د رسمیت پېژنې که نه پېژنې، موږ پروا نه لرو، فکر کوم چې دا یو مطلق عدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیف الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفي اړخونه ډېر کورمه. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د حقاني سر لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې توجه دا وایو چې موږ د امریکا په زور سره د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګ وی سب خبرو ته چاغو د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او خاطرو باندې بوختو. نو دلته ګورې کچې ته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې روانې دي چې څنګه وی په خپل وړي چې دې احساس ما احساس دي توګه دلته په خپل ځای باندې معنا ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور دا بلکې
مننه اتمر صاحب. لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې نړیوالې پرسمیت پیژنې یا نه پیژنې د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالرو بشري مرسته کړې ده. تام راست افغانستان سره کیږي، د افغانستان خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمندي حکومت ته جوړ کړي، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګورې یو شی ته چې مونږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. چانې که کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګورې، حضرت عمر وخت وګورې، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنې روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته واک نیو ته درې چې څوک وګی نه، چا سره غله شته، چا سره نشته، څوک څه مجبوریتونه لري. دا یعنې په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهیږم چې زموږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار ونه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالره تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوه که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترې نه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو، او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کور ودان جلیلی صاحب دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني. خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي؟ کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اولا نه دي پوره کړي، په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګرۍ ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخبر شي، لکه غزنی، لوګر، ننګرهار، نورست، لغمان او نورې بعضې حوالی ولایتونو کې چې څوک جهته جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې هلته د ایران او د افغانستان په منځ کې تګ راتګ کوي، هغه باید وپېژندل شي، هغه باید په ګوته شي. دا په خپله د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نورو نړیوالو ته یې هم خطر راپېښوي. نو دا په خپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې اهم شرایط پکې.
جلیل صاحب کور ودان، اتمر صاحب بیرته تاسو ته درځو. یو موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان پر لپسې حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکي و. تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و. له اویا سلنې زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې، موږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو، او هغه قوت دوی د پیل خپل یعنی د پیل خپل چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن موږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. موږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ. تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که موږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې موږ ستاسې د مرستو هېڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زموږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. موږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم دغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم موږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډېرېږي د دې امکان ډېر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلیلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پرسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجمالري هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی. خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی د فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
د نه پېژندنې په صورت په ډول باندې رسمي ډول په رسمیت نه پېژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا ته زه ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقي نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دا یو سلیقایي تعامل دی چې هغه هیواد وړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ چې ایران د طالبان استازي په داس غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چې د ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشر په ډول باندې موږ د هغه د طالبانو نه انتحاریان وړ ګوري. دی دغه توسوي قیي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان پر استعدام د رسمیت باندې په سلیقایي ډول پیژندل، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او فن باندې یا په نزاکتونو باندې، او وی خپل د ملي ګټو لپاره د خپل د استخباراتي دی
مننه جلیلی صاحب خبره ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوال ټولنې یو برخه دي. هر هیواد خپل ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پل اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګورې په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنې په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل حال کې دوه شو، دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغیرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پونتون او استاد اساق اتمر او د کورونو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته